د لندن نه وشتما د دسمبر 19 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام ترو بجو په منځني سپه 12 پښ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او په دې خبري مجله کې زحمت چی بس تاسو کوربایم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوش کېدو لپاره د پاکستان د ننه مظاهرې روانې دي او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا واکسین وکړ. د خبرونو تفصیل له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت دی لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خپره شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته د دې پیښه په اړه وویل.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او تجارت کوي ده. په ترڅ کې زموږ 15 درس ملکی وادوالو ته مرکزو بل وخت د لړلې 15 لسنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او شل نور زخمیان دي.
دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیښه د وی ناچاو دي سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوې ده. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د آی سی ای روسي سازمان د وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. مبارز زیاته کړه چې په دوو راوندونو کې د شزه لیدلې او ریفریانو د په کوم معیار بایلونکی بللی دی. باز محمد مبارز پرون شپه له روسي ازبکستاني لوبغاړي ګومسیاکوف سره د مسکو په کوربتو په ولوبه کې مخشوي چې د کمو نمرو په تفاوت لوبه وبایلله. په دوو لومړیو راوندونو کې باز محمد خپل حریف څو واره پوسمکه وه خو پرده هم د سکانو وارونه وشول او همدا لامل شو چې لوبه په کمو نمرو د هغه د سیال په ګټه اعلان شي. دا د باز محمد شپاړسمه مسلکي لوبه وه چې لسی ګټلې او شپاړسلې د لوبه بایللې دي. د پښتون خورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونه وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د ډسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د سند پولیس وای پر نوموړي د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست چټ ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وای د سولېس او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتي سیمه لچمن شارګوټي وشو. همدغه سیټه صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم په لویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمه سواد په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده. په خوست، کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو لاریون وکړ. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده ترڅو امریکایان قانی شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال شاغل پینس وویل
ما هیڅ احساس نه کړ عالی وو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
د مایک پینس څرګندونه وی سپین ماړی پر خوندیا او ماسره واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 312,000 تنه یې مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسی عسکر و چې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسي عسکرو له ډېره کېدو وروسته وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بېګا خبر ورکړ چې دا عسکر په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وژل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 5,500 تنه ووژل شول. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي.
د خبرونه په دوام د دې تفصیل اوریدل شي. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د ټپي شوی ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونه خته دا غزلنګای اوس خیم.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوش کېدو لپاره مظاهره شوه.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
علي وزیر
د دې خبري مجله په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
که اوس فضل دختر خیلی یار منطقه کار اشاره کار چرته یو پلازا جوړه شوې ده اوس د خلک کارونه اسن شوې دي.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3,000,000 افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفي الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې له زده کړو بې برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسي مشارکت د څانګې مشرې سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4,000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 600 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4,000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادیږي. سام مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورت وایي له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخته خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. په تیره بیا په دې وروستیو کې په دوحه کې په لوړه کچه خبرې وشوې. بحثونه په دې څرخېدل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ټولنه نور څه خدمات غواړي. په نهایت کې طالبانو یونیسف ته وویل تاسو ولې زموږ ماشومانو ته یوازې د پولیو د واکسین دوه قطرې ورکوئ؟ ولې موږ د خپلو ماشومانو لپاره ستاسو نور خدمات نشو لرلای؟ هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموږ په نورو خدمتونو کې د استحقاق اوبه او د حفظ الصحې د سیستمونو جوړول په تیره بیا د کووید 19 وبا پر مهال او هم دا چې هر ماشوم وکولای شي تعلیم ته لاسرسی ولري شامل دي.
Every child.
UNICEF نیوکا کوي چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پر نوې چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان ووژل او تر 40 نورې او تر 40 پورې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پراونی خدای.
کوم ځای دې خوشاله ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپي دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان په دروازې مخته او په ویلۍ کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخله غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 40 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي. خو درنه چاودنه وه.
دما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمند دی، ایوه می لور شهید اسوله. لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو خدای خبر د چیپ کیو ماین ونه بل نو چیش تک. زه خپل کور ناس ولم درپ سو منډم راوخت تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب د غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دننه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو د اوس پینو شیو ته راخیستې وه، تینو نه خپل راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه چې دغه ته راخیستې وه، تری ته چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده. خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
جوان آزادی
خزینه تسری جازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګیلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا سجر اډو په روانه خبری مجله کې وړاندې اسلام آباد ته د پاکستانو د سیاسي پلاوی د سفر په اړه ورېدلې شي. په دې ارتباط د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو. او همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېن اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. په دې اړه به هم واوري. خو اوس اووه بجو 45 دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د کاونټر 5 په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلېدا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه دباندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو 6 هیوادونو کې 1.25 لک وشوت. د خبرونه پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خپره کړي دي. په خپله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګري پلاوي ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کمشی تو اوربند تلار هوارشی. عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی، او باید اجازه ور نکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په زلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده یې نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې پاړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس ته شخیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هم تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمني شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنګسي په دې اړه راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوی دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې، او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یو برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د
پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلی خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده، او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ډسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ، په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړی ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا ور د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ، او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي، چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی
چودري
دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د ده په خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواره د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غنی کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال جلان یوسفزای راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې څه کوي. د فرض کاری وزیر رها نکړې شو نو بیا زموږ نور پر وړاندې شو.
د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایي کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا و ان سو شید پی ٹی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتای وسره کېجن او خبره مې سیک وور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید دا هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. منګه د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود وو او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي ارشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بعد افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې، په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ سو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نسی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. لاند خبرونه ل ارګه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او ل تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط شوې ده چې دا پیښه پکې غندل شوې ده. پرون د ګیلان په ولسوالۍ کې د 14 پر مهال 15 ماشومان ووشل شول او شل نور ټپیان شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پروسه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وشول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې د تلویزیون کې ښکاره کېدل د کووید 19 ناروغي واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې دا واکسین خوندې دی. او روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په روسیې لوبه کې د حق خوړل شوی دی. دا لوبه د بایلو ده. او اوسم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
زمانم ګلالې د کونړ د ولایت سېجون کې ما
دلته چیرې پراغلی مرچانه
دلته ولاله سر سودا مې پکاره
هر وخت دلته راځي.
او هر وخت دلته راځي.
څنګه دلته سودا دغه بازار کې خدا خانه ده؟
او دلته خدا خدا بدنه د سودا خلومګه مشه دلته راځو هر شی پیدا کیږي لګزر سہولت دي.
ځینې خلک وایي چې په دغه پلازو کې او په دغه بل منځلو کې ډېر قیمته وي ځکه چې ګرځو او دغه د ګرځېدا قیمته هم دوی د موږ نه په لباسو په سودا کې خلک
نه ولاله داس خبر باز زین کشته ول نشته مونته داغه نو چې سره بل خاطر لا چې د زمون کورون ته لګزر نشي دي مونته غنیمت دي.
دا څه پلازو بل منځلو نو مثلا سودا ده په کې مارکیټ د هر څه د څومره سہولتونه خلکو ته جوړ کړي.
ولا ډیر سہولتونه دي ځکه چې د هر چرته مارکیټونه جوړ شول خلک سرګردانه نه خلاص دي. ډیر ګرځېدو را ګرځي ځکه چې اوس شرایط هم دغه رقم دي. نو اوس ډیر خدي خاصه خو بيخي خدي ځکه چې خزي په اسانۍ د کور نه وځي.
د تاسو د چکل راځي په اسانۍ سره هر څه پیدا کیږي.
هر څه پیدا کیږي په دې مارکیټونو کې په دې پلازاو کې هر څه پیدا کیږي. ولا قیمتونه خدي مناسب دي بدنه ده.
هر ته تک څنګه ځینی وخت به د هر ته تک خسته ډیر مشکلې وي بیروباري
وازی خبر ده چې خارت تک په دې شرایطو کې ډېر سخت دی. یو ازدام د موټر ده بل هغه مصرف او ما موټر چې نسی تر خره پرځي هغه نه خوم دلته چې ورکه اسانه درته تمامي او ډېر خدای
یعنی هم بیا هم د سغختین کې نور داس پلازي جوړ شي اسان تیوي جوړ شي خلکو ته
وازی خبر ده. وازی خبر منطقه کې اوس فز لخته خدي یار منطقه کې یار شارک کې یار چرته یو پلازا جوړ شوی ده اوس خلک کارونه اسان شي دي. هغه انلاین پروګرامونه خو بيخي خدي خو ځکه چې نور دنیا ورس ورس په مخ دي او زمونږ ملک ورس ورس شاته زی. نو دا شین چې جوړ شي خو معلوم در سہولتونه زیات دي خلکو ته پر ډیر ارزښت شته.
ډیر مننه کوم ورجانې.
خوښ کوم خدام خوشاله.